مشال لیډو دې په پښتونخوا کې د ماسپخین درې بجې شوې دي. شاهین بنیره ما په یو ساته خبري غړې کې ستاسو هرکلی کوم. په خبرونه کې د پاکستان، افغانستان او سیمې نه راپورونه لرو. زموږ دوه ونیز خبرونه د نړۍ رنگونه او سبون به درته هم وړاندې کوو. کولمبې د بشیر ګواښ نه د دې وخت خبرونه اورو. په پاکستان کې اپوزیشن ګوند مسلم لیگ نون وایي د خپلو مشرانو د خوش کولو په اړه د پوځي اسټابلیشمنت سره کوم جوړ جاړی نه دی روان. د امریکې بهرنیو چارو وزارت د پاکستاني طالبانو یو مشر ترهګر ګرځولی دی او د امریکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ناڅاپي توګه د وایټ هاوس ملي امنیت سلاکار جان بولټن د دندې لرې کړ. د خبرونو تفصیل. په پاکستان کې اپوزیشن مسلم لیگ نون ګوندوای تر اوسه ورسره اسټابلیشمنت د جوړجاړي لپاره رابطه نه ده کړې او په دې اړه ورکړل شوي رپورټونه غلط دي. د دې ګوند یو مشر راجا ظفرالحق بیګال مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې که د مشرانو پر ضد روانې مقدمې واخیستل شي نو د اسټابلیشمنت سره په جوړجاړي غور کولای شي.
نواز شریف د پیاوړي ارادي مالک دی او هغه په دا ډول معاملو یا ډیل کولو باور نه لري. ما ته دا معلومات نشته چې موږ سره دې په دې اړه چا رابطه کړې وي، خو که څوک یې وکړي نو بیا ګورو چې څه وکړو.
د مسلم لیگ نون قائد او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف، د هغه لور مریم نواز، وراره یې حمزه شهباز او د ګوند ځینې نور مشران د درغلیو په کیسونو کې په جیلونو کې دي. مسلم لیگ نون پر واکمن تحریک انصاف د سیاسي انتقام اخیستو تور پورې کوي، خو هغوی دا ردیې وایي روانې مقدمې د آزادې عدلیې لخوا پر مخ ځي او حکومت پکې څه کار نه لري. د امریکې بهرنیو چارو وزارت د سپتمبر په 10مه د پاکستاني طالبانو مشر مفتي نورولي مسعود د نړیوال ترهګرو په توګه اعلان کړی دی. د وزارت په پرونی خبر پاڼه کې راغلي چې نورولي د 2013 کال د جون په میاشت کې د تحریک طالبان پاکستان د مشر مولانا فضل الله تر وژنې وروسته د هغه ځای ناستې ټاکل شوی. په دې خبر پاڼه کې د القاعده، داعش، حماس او د فلسطین اسلامي جهادي ولس غړي هم ترهګر ګرځول شوی دي. دا په داسې حال کې ده چې نن په امریکا کې د 2001 کال د سپتمبر د 11مې د برید اتلسم تلین دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي نصرت رحیمي نن مشال ریډیو ته وویل چې نن سهار یو راکټ په کابل کې د امریکي سفارت ته نږدې د افغانستان دفاع وزارت د ودانۍ په دیوال ولګېد چې مرګ ژوبلې نه درلوده. تر اوسه چا د دې ذمواري نه ده منلې. اتلس کاله مخکې افغانستان میشته القاعده ډلې په نیویارک کې د برید په کولو سره خوښ 3000 امریکایان وژلي وو. له دې وجې امریکا په افغانستان جګړه پیل او د طالبانو حکومت نسکور کړ. طالبانو امریکې ته د القاعده ډلې مشر اسامه بن لادن نو ورکړی چې وروسته په 2001 کال کې امریکایي پوځیانو په پټو عملیاتو کې د پاکستان په بټ آباد کې وواژه. تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د افغانستان د سولې عالی شورا مشر کریم خلیلی وایي جګړه یوازې د مخالفینو سره په خبرو ختمېدلی شي. هغه نن په کابل کې د محرم په مراسمو کې وویل چې افغان چارواکي لا هم د طالبانو سره نیغ په نیغه مذاکراتو ته لیواله دي.
موږ تل د سولې له بهیر ملاتړ کړی او بیا یې هم کوو. سوله د افغانانو یو جدي اړتیا ده او پرته له سولې له روان ناورین څخه د وتو لپاره بله لار نه لرو. که څوک بله حل لار انګیري غلطه ده. که جنگ د حل لار وای نو په تیرو څلور لسیزو کې به مو ستونزه حل کړې وای.
تیر هفته د امریکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ اعلان وکړ چې په قطر کې د طالبانو سره خبرې ځکه ودرولې چې د طالبانو د همدې مذاکراتو په مهال بریدونو ته دوام ورکړی او یو امریکایي پوځي وژلی دی. تر دې وروسته افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې وویل چې که طالبان سره مذاکرات کیږي نو باید هغوی جنگ بندۍ ته غاړه کېږدي. د افغانستان بدخشان ولایت والی محمد زکریا وایي د کران او منجان ولسوالۍ له طالبانو نیولې ده. هغه نن ازادي راډیو ته وویل چې دا کار یې د ځایي ولسي پاڅون کوونکو په مرسته کړی دی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په دې وروستیو کې د افغانستان دولتي ځواکونو د بدخشان، وردوج او یمګان ولسوالۍ هم له کلونو وروسته د طالبانو له ولکې خلاص کړی دي. په همدې حال کې د هلمند ولایت امنیه قمندانۍ نن په یوه مطبوعاتي بیانیه کې ویل دي چې په سنګین ولسوالۍ کې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې څلور طالبان وژلي دي. د استرالیا حکومت تایید کړی چې درې وګړي په ایران کې نیول شوي، په دوی کې دوه کسان دوه تابعیته دي. د استرالیا د بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې ډیر تفصیل نه دی ورکړی، خو ویلي دي چې د بندیانو د کورنو سره همکاري روانه ده. یبدا سل کې ده چې د ریپورټونو تر مخه په ایران کې د حکومت لخوا ځینې برطانوي او استرالیوي وګړي نیول شوي دي. د امریکای ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ناڅاپي توګه د وایټ هاوس د ملي امنیت سلاکار جان بولټن له دندې لرې کړ. ولسمشر ټرمپ د سې شنبې په ورځ په ټویټر ولیکل چې د بولټن له ډېرو وړاندیزونو سره مخالف و، نو ځکه د هغه په نه له هغه یې استعفا وغوښته. ولسمشر ټرمپ د جان بولټن د خدمت مننه کړې او ویلې دي چې راتلونکې هفته به د ملي امنیت د سلاکار څوکۍ ته نوی کس ونوموي. په همدې حال کې د سپینې ماڼۍ لخوا تایید شوې ده چې ولسمشر ټرمپ د جان بولټن مرستیال د هغه ځایناستی ټاکلی. د امریکا بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پر ایران تور پر کړی چې د اټومي انرژۍ له نړیوالې ادارې سره په بشپړه توګه همکاري نه کوي. مایک پامپیو ویلي د ایران دا چلند د دې هېواد د نااعلان شوي اټومي موادو او فعالیتونو په اړه پوښتنې راپورته کوي. نوموړي د سپتمبر په لسمه په ټویټر ولیکل چې د اټومي انرژۍ له نړیوالې ادارې سره د ایران نه همکاري د دې هېواد د هغو دروغو ښکارندوی ده چې په تیرو څلوېښتو کلونو کې ویلي دي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې تر غونډې وړاندې هڅه کوي چې نور هېوادونه هم پر ایران فشار زیات کړي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه اوس زموږ همکار سراج زهیر تاسو د موسم حال او پیسو به وایي.
نن ته شروع په ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه. یو امریکایي ډالر په 1.55 روپۍ شل پیسې غسل کیږي او په 1.55 روپۍ او یا پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.99 روپۍ 50 پیسې او په 1.92 روپۍ 50 پیسې. یو یورو په 1.22 روپۍ او په 1.22 روپۍ 80 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 2.60 روپۍ 60 پیسې او په 2.60 روپۍ 80 پیسې. د سعودي عرب ریال په 1.60 روپۍ 10 پیسې او په 1.60 روپۍ 80 پیسې. او یو افغانی په یو روپی 95 پیسې غسل کیږي او په یو روپی 90 پیسې خرڅول کیږي. او 288 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی غسل کیږي او 268 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیت محکمې په وینا سبا د زیارت په ورځ په پیښور، بنو، ژوب او کوټه کې آسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 30 او کم نه کم 25، بنو کې 29 او 26، ژوب کې 26 او 30، او کوټه کې به زیات نه زیات 30 او کم نه کم 14 ډیګری سینټی ګریډ وي.
خبرونه د موسم او کرنسی حال مو اورید. اوریدونکو په روانه خبرونه کې د نور راپورونو ترڅنګ دا راپورونه هم اوریدئ شئ. پاکستان کې سیاسي حالات. آیا حکومت پر اختیار د مسلم لیگ نون د مشر نواز شریف سره د معاملې د هواري لپاره په تماس کې دی؟ په دغه اړه کارپور رحیم الله یوسف زئی وایي.
نواز شریف پاک له ویل کیږي چې هغه دریض ډېر سخت دی، هغه او د مدیع همدغه د لور نواز شریف نه غواړي، نو بیا داسې پرېکړه نه شي کېدلی.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره یو نوی اگزیکټیو آرډر جاری کړی دی. قبایلي ضلعو کې تعلیمي هلې ځلې. د باجوړ په یو کالج کې له 2.5 ډېر هلکان په یو ټولګي کې زده کړو ته مجبور دي.
یو کلاس بنده په لوډ سپیکر باندې اخلي، دا هغه څه حال وي. بجلی نه وي، پتی سهولت نشته، مونږ دا چې بل څه سولر سیستم په کلاس کې زموږ نشته.
زموږ دوه ونیز خبرونه د نړۍ رنگونه او سباوون به هم اوري تر پای د مشال ریډیو سره. روزم ګړم به موضوع تا او د کی د پاکستان سیاسي وضعیت کتنه کوو. د پاکستان اپوزیشن ګوند مسلم لیگ نن مخکخ راجا ظفر الحق وایي تر اوسه د ګوند له مشرتابه سره چا د معاملې یا جوړجاړي کولو یا ډیل کولو وړاندیز نه دی کړی. دا وروسته لاغې ده چې د پاکستان ځینو رسنیو د خپلو سرچینو پر اساس ویلي وو چې د مسلم لیگ نن ځینې چارواکي د اسټبلیشمنټ یا پوست سره په معاملې کولو یا نه کولو په دوو برخو کې تقسیم شوي دي. دا چې د سیاسي چارو کارپوهان دې موضوع ته څنګه ګوري د ظفر خان پر راپور کې.
په داسې حال کې چې په ځینې پاکستاني رسنیو کې د اپوزیشن تر ټولو لوی ګوند مسلم لیگ نون او د اسټابلیشمنت ترمنځ د معاملې کولو په اړه بحثونه دوام لري، د مسلم لیگ نون چارواکي وای تر وسه ور سره چا د ډیل یا معاملې کولو لپاره تماس نه دی نیولې او کورته ویل شي نه د ګوند مشران به پرې فکر وکړي. د مسلم لیگ نون مخکخ راجا ظفر الحق بیگا مشال ریډیو ته ویل که د نواز شریف او نورو نیول شو ملګرو په ضد مقدمه یې واخیستل شي نو بیا به ګوري چې څه وکړي.
نواز شریف د پیاوړې ارادې مالک دی او هغه په دا ډول معاملو یا ډیل کولو باور نه لري. ما ته دا معلومات نشته چې موږ سره دې په دې اړه چا رابطه کړې وي، خو که څوک یې وکړي نو بیا ګورو چې څه وکړو.
راجا ظفر الحق دا خبرې هم رد کړې چې ګنې د مسلم لیگ نون ځینې مشران د اسټابلیشمنت سره د معاملې کولو په حق کې دي او یا یې هم په دې لړ کې ګوند په دوو برخو ویشل شوی دی. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون مخکخ نواز شریف د درغلۍ په یوه مقدمه کې دا مهال په زندان کې اوه کلنه سزا تیروي. همدارس د شریف کورنۍ دوه نور مخکخان مریم نواز شریف او حمزه شهباز هم په زندان کې دي. د پاکستان په ځینې رسنیو کې دا بحثونه وروسته له هغې شروع شول چې د مسلم لیگ نون مشر شهباز شریف د زیارت په ورځ له نواز شریف سره په کوټ لکپت زندان کې وکتل. د سیاسي چارو پوه رحیم الله یوسفزی وایي که څه هم د شهباز شریف رویه د پوځ په اړه نرمه ده، خو د مسلم لیگ نون او پوځي اسټابلیشمنت ترمنځ حالات داسې حد ته رسېدلي چې په نږدې راتلونکي کې د کومې معاملې یا ډیل امکان نه تر سترګو کېږي.
شهباز شریف په هکله دا ویل کېږي چې هغه غواړي چې د فوج سره هم ښه تعلق وساتي، حکومت دپاره هم ډېر مشکل نه پیدا کوي. نواز شریف په هکله ویل کېږي چې د هغه دریځ ډېر سخت دی، د هغه او د مدي هم د هغه د لور. خو دا ده چې شهباز شریف خو د پارټۍ صدر دی، خو اصلي مشر خو یې نواز شریف دی. که نواز شریف نه غواړي نو بیا داسې څه پرېکړه نه شي کېدلی. څه خلک لګیا دي په دې کې سالیسي کوي، څوک کوششونه کوي. خو دا دومره زیات اوس په دې کې تاسو کې خواله راغلې دی چې ما ته نه ښکاري چې دا به یو پرېکړه به وشي.
یوسف زی وایي د وزیر اعظم عمران خان او پوځ ترمنځ اړیکې دا مهال ډېرې پیاوړې دي او که داسې کومه هڅه وشي نو عمران خان به پکې خنډونه جوړ کړي. د روان کال په جولای کې هم د نواز شریف لور مریم نواز ادعا کړې وه چې حکومت یې د پلار سره د ډیل کولو هڅه کړې، خو په خبره یې نواز شریف رد کړې. حکومت د مریم نواز شریف دغه تور بې اساسه بللی وو.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د مخام تر شپګو.
په امریکا کې د سپتمبر د ولسمې د ترهګرې د پیښو د اتلسمې کلیزې نه یوه ورځ وړاندې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ترهګرې د مخنیوي لپاره یو نوی اگزیکټیو آرډر جاری کړی. د دې نوي حکم د لاندې د مشکوکو ترهګرو د غي د مرسته کوونکو پر ضد د ګامونو پورته کولو لپاره د انتظامی په واک کې اضافه شوې ده. په دغه اړه ای پی خبري ایجنسی یو راپور خپور کړی دی. د راپور مهم ټکی اور د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د سپتمبر په لسمه په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې د ولسمشر ټرمپ نوی اگزیکټیو آرډر به د ترهګرۍ پر ضد هلې ځلې لا پیاوړي کړي. نوموړي زیاته کړه چې ولسمشر په دې حکم سره د پخوانی ولسمشر جارج ډبلیو بوش په اگزیکټیو آرډر کې بدلون راوستي او ځینې نورې دفعې پکې اضافه کړې دي. د نوي حکم تر مخه د بهرنیو چارو او خزانه وزارتونه مشکوکه ترهګرې ډلې او د هغوی مرسته کوونکي نیغ په نیغه په نخه کولی شي او د دې لپاره د ترهګرو د مشرانو د ترهګرې د کوم ځانګړي فعل سره تړل اړین نه دي. پامپیو ویل دا حکم هغه کسان او ډلې هم ډېر په مؤثره توګه په نخه کوي چې د ترهګرې تربیه ترلاسه کوي. د دې حکم په رڼا کې به په هغه بهرنیو مالیاتي ادارو بندیزونه لګولي شي چې پوهیږي او د مشکوک ترهګرو سره روزګارونه کوي. د اریک لوربر په نوم د خزانه وزارت یو پخوانی سلاکار ای پی خبری ایجنسی سره په خبرو کې دا حکم یو مهم بدلون بلل دی. د خزانه وزارت د سپتمبر په لسمه د دې نوي حکم نکار واخیست او له سلور وشتنا په ډیرو غړیو او ډلو یې بندیزونه عملی کړه. په دې کې د ایران د پاسداران انقلاب د بهرنۍ ډلې القدس فورس، حماس، اسلامي دولت او القاعده په ګډون یو لستر هګری ډلې شامل دي. د بهرنیو چارو وزارت په شام کې د القاعده سره تړلې یو ډله په ځانګړي توګه د نومول شو تر هګرو ډلو په فهرست کې شامل کړي او د حزب الله د جهاد کونسل، حماس، د فلسطین د اسلامي جهاد، په مغربي افریقا او فلیپاین کې د اسلامي دولت سره د تړلو ډلو او تحریک طالبان پاکستان، خواوشا دولس مشران نړیوال ترهګر ګرځولې دي.
دا مشال ریډیو ده.
د امریکا د مرکزی کمانډې مشر کمانډان جنرال کینټ مکینزی د روانې میاشتې له اوومې نیټې نه د پاکستان په سفر دی. د پاکستان د فوج مطبوعاتي څانګې په یو بیان کې ویلي چې جنرال مکینزی د پاکستان فوج د مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره هم لیدلی دي. زموږ همکار مجید بابر په اسلام آباد کې د قائد اعظم پوهنتون لک خون کې ډاکټر معراج الحمید ناصری سره په دې اړه خبرې کړې دي. راځئ چې دا خبرې وو.
د سنټرل کمانډ جنرال مکینزی راتلو دغه غټ مقصد چې کوم دی هغه یو خو د پاکستان ته د ګډ ویل جسچر ورکول دي چې یاره پاکستان یوازې د چاینا طرف ته نه ځي یا نور رشیا ملکونو طرف ته او د امریکې چې کوم امپارټنس دی هغه په دې کې کم نه شي. دویمه خبره افغانستان کې چې کوم ډیولپمنټ روان دي د افغان پیس پروسس حواله سره چې په هغه کې د پاکستان کوم اهمیت ته د پاکستان کوم ضرورت ته امریکا ته چې د پاکستان دغه حیثیت چې کوم دی هغه دوی په دغه ځای کې استعمال کړي د پاکستان چې کوم انفلوئنس ته او یا کوم سوید په طالبان فورسز باندې دا لکه د امریکای په سایډ باندې لاړه شي.
دا پوځي مشران چې راغلي دي او د پاکستان پوځي چارواکو سره ملاقات کړي دي. راپورونه دوی دي د کشمیر مسله سیړلې ده. نو تاسو غواړئ چې امریکا د کشمیر په مسله کې هم سکردار لوبول شي؟
جی دا خو کار ده کله چې پرایم منسٹر عمران خان تله و امریکای ته ډونالډ ټرمپ په خپل هم دا خبره کړې و چې زه لکه میډیشن ته تیار یم کنه او اوس څنګه پاکستان کې د آرمی چې کوم اهمیت راغی نو انکار نشته. امریکای ته هم دا پته ده چې یاره که پرسته مونږ کشمیر کې میډیشن کوو یا خپل څه رول پلی کول غواړو نو د پولیټیکل لیډرشپ نه زیات آرمی چې کوم لیډرشپ ته هغه په دې کې رول پلی کولی شي. کشمیر چونکه پاکستان لګیا ده په ډیپلوماټیک لیول باندې یا پولیټیکل چې کوم لیول باندې کېدی شي هغه دا ایشو تاسو ته کړی هم ده او امریکا چونکه سوپر پاور ده او پر دا مسله حل کولو کې میډیشن کردار ادا کولی شي.
مرحد صاحب آیا تاسو غنئ چې په سیمه کې افغانستان یوازې نه داسې یو ایشو ده چې دا غي د وجنا امریکا پاکستان ته درناوي ورکوي کنه؟ پاکستان به حیثیت خپل هم یو هیواد د امریکا لپاره مهم ده.
افغانستان به شک دا غي د وجنا پاکستان امپورټنس ته خو د پاکستان خپل چې کوم جیو سټریټیجیک پوزیشن ده یا لوکیشن ده هغه هم د نور ملکونو نه دته یو یونیک پوزیشن ورکړي. زموږ سره انډیا یو طرف ته پرته ده بل طرف ته زموږ سره چې کوم دی نو هغه رایزنګ سوپر پاور چاینا ده. دا هغه سره سره ایران دی چې دا هغه سره د امریکای و سره اکثر سوستون دی سنځي موجود وي. دا هغه نه علاوه د پاکستان سره خپل یو اټم بم موجود دی اټامیک پاور دی لکه د امریکای د پاره یو داسې یو سیس دی چې دا هغه په وجه پاکستان ته اهمیت دی ورکړي. نه یوازې افغانستان نه دی بلکه د پاکستان خپل جیو سټریټیجیک پوزیشن دی د پاکستان چې کوم هیستوریکل رول دی یا ایدیالوجیکل رول دی.
تاسو غواړئ چې پراتونکو وختونو کې بعد پاکستان او امریکا تعلقات نور هم ښه طرف ته روان شي؟
امید خدا ده ان شاء الله. امید زکه ده چې که په افغانستان کې پرز کا اګریمنت کیږي یا طالبان او د دوی چې کوم د امریکای چې کوم خبرې دا کامیابیږي نو ډایرکټلی به د پاکستان او د یو اس ریلیشنز ښه کیږي.
دا غازم پونتون استاد او ډاکټر معراج الاسلام چې موږ د همکار مجید بابر سره خبرې کوو دی او سرزو باجوړ ته په باجوړ کې د لوړو زده کړو په ادارو کې د زی کمی او د زده کوونکو زیاتوالي د تعلیمي ادارو خون کې اندېښمن کړی دی. په مختلفو هیوادونو کې د لوړو زده کړو په یو ټولګي کې له 1500 تر 2000 زده کوونکو وي خو په باجوړ کې د کالج په یو ټولګي کې تر 200 زیات زده کوونکي زده کړې کوي. استادان وایي چې د زده کوونکو لپاره سهولتونه هم نشته. ظفر خان په دغه اړه نور معلومات راکوي.
د باجوړ برخلوزو کالج پروفیسر لیاقت وای په خپل ټولګي کې نږدې 200 زده کوونکو ته په یو وخت او یو ځای سبق خي او ټولګي ته د ورتلو په محل ورته داسې ښکاري لکه په جلسه کې چې ولاړ وي. هغه وای شاګردانو ته د غږ رسولو لپاره له لاوډ سپیکر کار اخلي.
ما سره په خپل د پری میډیکل او د پری انجینیرینګ چې کوم سټوډنټس کې دي نو 276 ما سره په رجستر باندې سټوډنټس نه اوسو سټوډنټس ډیر ونځو حال کې کلاس علامه د مجبورای نه لاؤډ سپیکر روم یوز کو په کلاس کې استاد په خپل سوچ کوي چې او کلاس بند په لاؤډ سپیکر باندې اخلي دا غي وته حال وي بجلی نوی پکی سہولت نشته مونږ ته داسې بل ته سولر سیستم په کلاسز کې زموږ نشته
په باجوړ کې سکل نږدې څلور زره زده کوونکي په میټریک یا لسم ټولګي کې کامیاب شوي خو په کالجونو کې د ځای د نشټوالي له امله څه کم دوه زره زده کوونکي له لوړو زده کړو بې برخې پاتې شوي دي باجوړ یو له هغو سیمو څخه دی چې د بدامنۍ او پوځي اپریشنونو په مهال پکې تعلیمي ادارې نه یوازې ځپل شوي بلکې د تیرو څو کلونو راهیسې پکې نوې ادارې هم نه دي جوړې شوي د 2018 میلادي کال د سرشمیرنې تر مخه هغه ضلعه نږدې 200,000 آبادي لري خو د لوړو زده کړو لپاره پکې یوازې درې کالجونه او یو هایر سیکنډري سکول دی د خیبر پختونخوا حکومت په قبایلي ضلعو کې د تعلیم برخې ته 2 اربه روپۍ ځانګړې کړې دي چې د هرې ضلع پکې 3 اربه روپۍ برخه رسیږي خو د باجوړ ښار کالج پرنسپل ګل حیدر وایي په کالج کې یې نه یوازې له حده زیات زده کوونکي دي بلکې د ټولو شاګردانو لپاره مناسب د سر سوری د ناستې ځای او استادان هم نه لري
لاړو نو دی اوس دا منډه راته وایي چې په دې بل کلاس کې ماته کچېته د ناستې کورسۍ نو دې لپاره دا منډه وایي
پروفیسر ګل حیدر وایي د هر تعلیمي کال په پیل کې له حد زیاتو زده کوونکو د ستونزې سره مخ وي او کال تر بل دا مشکل زیاتېږي او هغه ځکه چې نوي ادارې نه جوړېږي او آبادی مخ په زیاتېدو ده د باجوړ د تعلیمي ادارو د ستونزې په اړه مې د قبایلي ضلعو لپاره د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر سلاکار ضیاء الله بنګش سره بیا بیا د رابطې هڅه وکړه خو هغه ټلیفون ځواب نه کړ له باجوړ د واکمن تحریک انصاف سیاستوال او د قومي اسمبلی غړی ګلداد خان وایي د زده کوونکو د ستونزې جدي اخیستي نوموړي بیګا مشال رډیو ته وویل د ستونزې د حل په اړه یې له وزیر اعلی او د تعلیم له سیکرټر سره په تماس کې دی
باجوړ کې خو ډېر ځغه دي که تاسو ګورئ موږ یو کالج بلنکې شروع کړی دی یو زمونږ په سلارزو کې په پشت باندې دی به کار شروع شي او بل د ټولو نه ضروري چې هغه زه ګڼم هغه زمونږ په لوی سم باندې دی نو دا درې کالجونه چې په باجوړ کې سر ته ورسي زما په خیال سره چې دا کمی به بیا نه محسوسېږي
باجوړ د آبادۍ له پلوه یوه له سترو قبایلي ضلعو څخه ده او د وزیرستان وروستو یې د طالبانو ضد د عملیاتو په مهال تر ټولو زیات زیانونه اوچت کړي دي
دا وزفر خان چې باجوړ کې د تعلیمي حل زلو پاړه باندې معلومات راکول او د خیبر پښتونخوا د سیلګری د سانګې یو مشر چارواکي وایي چې په صوبه کې د سیلګری نوي ځایونه معرفي کوي چې پکې د سوات مټې ګبین ژبه هم شامل ده دغه سیمه کې په قدرتي ماحول کې سیلانیانو ته د اسانتیا ورکول لپاره هلې ځلې روانې دي نیاز احمد خان نور تفصیل راکوي
د سوات مرکزی خار بینګورینا 250 کیلومتر لری د دیر او سوات په پوله غبینجبه کې د سیلګری محکمې د سیل ځای جوړ کړي چې پکې 12 تیاری کمرې لګولې شوی او د سیلانانو تګ ورته هم شروع شوه د خیبر پښتونخوا سیلانی محکمې جی ایم محمد علی وای چې دوی به دغه سیمه ته نور ترقی هم ورکوي
پهله خلک چې راتلو او سوات ته نو دی بتل کلام دا ولې چې کلام نه مخکې ماهو ډنډ لیک دی اوس نیم خلک با سواد ته چې راځي نو غبین جبې به تپوس کوي چې دا چرته دی نو دې پله به بیا خلک راځي نو دا علاقه به ډیولپ شي د دې اکنامک کنډیشن به ښه شي نوکریانې به روزي اوس دې پروجیکټ کې مونږ ټول سټاف چې دی لوکل اغېشته دی هم د سواد هم د دې تحصیل خلک به داسې مونږ شپږ پروجیکټونه نورم لګولي دي خو دا ټول د هغې علاقې سټاف حلو
غبین جبې ته رسېدلي کوړمې د اسلام آباد لاهور او کشمیر څخه ورغلي سیلانیان وایي چې ډېره ښایسته سیمه ده ځنګلونه او پاکې اوبه دي او بیا قدرتی ماحول دے او نظارے د بهر هوادونو څخه کم نه دی
My name is Tariq I'm from Manchester England
زه د مانچستر انګلیس څخه راغلم لن ورځو کې مونږ راغلیو سواد ته او دلته حیران شوم بالکل د انګلند پرنګ داسې مده د اعلی معیار استوګ نه ده د شور نه یو طرف ته د مزه ده د ماشومان لپاره ډیر ښه ده زه د پاکستان دولت مننه کوم او هر څوک دلته راتلی
شي
کشمیر څخه سره د یو لستنو کوړمې ورغلی ماریا زیاتوي
خوبصورتي مې اسکا کوئی ثانی ہی نہیں ہے
پخائس کی ددی زے مثال نشتا واقعی د جنت ٹکڑک کری زیورس دیر خدی اور دیر پمینہ رات ہر کلے ویلے دیوزے خائس او کلا دسیمی ولس اخلاق او رویہ نورم خکی
کسی طور پر
دیزے خلق موتا دیر پخہ طریقہ ہر کلے اوی
انہوں نے بہت اچھے طریقے سے ہمیں ویلکم کیا
مقامی اسی دن کی وائی چی دی سیمی تا دا تک لاری برابر نوے بیا پورتا دسید گئی لوئے ڈنڈا ہم دا دی اڑختا دسید گرو را تک سرا مقامی اولس تا ہم دا روزگار وسیلے ترلاز شوے یو تن خیرات محمد وائی
دلتا ہیس قسم سا خطرات نشتا کسوک پی میلی سر رازی پا دی کیمپنگ پارٹ کی ہر قسم سہولیات شتا دلتا ہر سا میلوی دیشی زمان دا علاقہ چی دا دا ٹراؤٹ پیشپام دا پار دیر موزون دا دلتا پا کی خلکو تیر کلونو کی چی کم ٹراؤٹ پیشپام جوڑ کری دی آگو دیر خم منا پاوکڑا دا غی پو ساتت سروس نور مزید روان دی نو کچر دغی کی دلتا دی گبین جبیر یا تا اغم خکاپی سور کری شی نو دا خلق با پروزگار شی
دا سیلگره محکمه چارواکی وی چی گبین جبا دا ستای سمندر نا 9000 پوٹا چوتا سیم دا او دا یخنی پا موسم کی دلتا پا وارو لوبی هم کی دیشی دوی بار رتلون کی وقت کی دی سیم کی دا وارو لوبو تابیا هم کوی نیاز احمد خان مشال ریڈیو سوات
نیاز احمد خان راپور مورد اوریدن کو سورزو دا کرخی غاڑا خوستا چرته چې مدنی فعالان له افغان حکومت غوښتنه کوي چې پراتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو کې د خلکو د پراخ ګډون لپاره لازمی اسانتیاوې برابرې کړي نجیب الله الوخیل په دغه اړه تفصیل راکړي
د خوست مدنی فعالان او رون اندی وای چې افغان حکومت د پراتلونکو ولسمشر زو ټاکونکو کې د خلکو د پراخ ګډون لپاره د امنیت په ګډون نورې لازمي اسانتیاوي برابرې کړي دوی زیاتوي تر دې وروسته یو خلکو ولسمشر زو ټاکونکو ته ذهني تیاری نه درلود ځکه دوی فکر کولو چې ممکن تر ټاکنو مخکې طالبانو سره د سورې خبرې اترې وي نتیجې ته ورسیږي خو اوس چې د سورې خبرې ټاکنې شوي او ولسمشر زو ټاکنې یقیني دي نو حکومت په دې اړه خپلې هڅې چټکې کړي په خوست کې د ټولنیز بنسټ مشر صاحب ګل فرهاد مشال راډیو ته وویل چې
ولستا د ډډمن امنیت ډاډ ورکړل شي دا دی او د دې سره جوخت یو ستر چیلنج زموږ دالرو چې تر دې دمه پورې خلک په دې باور نه و چې ګویا انتخابات کیږي د سولې پروسه شاید مخ کې راشي بنا ان ډیر تنگ لند وخت کې خلکو ته دا ثابته شو چې انتخابات کیږي بنا ان مبالغین چې دی مبالغینو ټیم چې دی هغه بیت پراخ شي زیات شي تبلیغاتي ټیمونه چې دی هغه
دا پوهنتون د ټولنیز علوم استاد سپین روان ورزی وای اوس چې ټاکنې یقیني شوي کپات ورځو کې هم کار ورته وشي په دې پروسه کې به د خلکو ګډون زیات شي
له دې وروسته کچېری کار ورته وشي شاید ولس په ډېر اخلاص راشي او په ټاکنو کې ګډون وکړي ځکه دوی پوهیږي چې په جمهوریت کې د دې سیستم او د دې نظام بقا ده نو کچېری یو څه کار ورته وشي یو څه خلکو کې عامه په هوای وشي زه فکر کوم خلک به په ډېر جوش او خروش راشي په ټاکنو کې به ګډون وکړي
شاعر او لیکوال فریدالله قربان هم وایي چې څه موده مخکې خلک د سولې خبرو اترو یوې نتیجې ته په تمه وو او د ټاکنو په ترسره کېدو ډاډه نه وو خو اوس یې دا ډاډ پیدا شوی چې ټاکنې به په خپل وخت ترسره
څه موده وړاندې خلک ډېر ډاډه نه وو چې انتخابات به کېږي ځکه ټولو خلکو د سولې خبرو ته ډېره لیوالتیا وه خو وروستیو کې یو څه هیلې ډېرې شوي دي چې انتخابات به په خپل وخت ترسره کېږي نو اوس هیلې دا دي چې دغه آمادګۍ چې روانې دي دا د نور هم تیزې شي تر څو خلک نور هم ډاډه شي په هغه ورځ ډېر خلک راوځي د رایو مرکزونو ته لاړ شي او خپل سرنوشت وټکي
بل لوري ته د خوست چارواکي وایي چې د ولسمشر د ټاکنو لپاره د ټولو ملکي او پوځي ارګانونو ترمنځ همغږي پیاوړې شوې او په دې ولایت کې ورته لازم تیاری نیول شوی دی د خوست والي ویان طالب منګل وویل
په خوست کې د جمهوري ریاست د ټاکنو لپاره تیاری روان دی امنیت د ډاډ وړ دی همغږي موجوده او اما پوهاوی برنامه تر کار لاندې دي هر څوک کولی شي چې په ډاډه زړه د خپلې خوښې وړ نومانته د ټاکنو په ورځ رایه ورکړي او په دې ملي پروسه کې ګډون وکړي
یاد دی وی چې په تیره دوره کې د ولسمشرۍ د دویم دور ټاکنې د 2014 زیږدیز کال د جون په 14 ترسره شوې وي چې یادو ټاکنو کې د نورو افغانانو په خوا کې خواوشه څلور لکه خوستوالو هم برخه اخیستې وه ټاکل شوې راتلونکي ولسمشرۍ ټاکنې د 13 یا د روانې سپتمبر میاشتې په 28 ترسره شي
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 9 د مازیګر تر 6 بجو په دغه سپوخ خپریږي منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز او لنډو سپو 2110 15315 او 15155 کیلو هرتز
مشال لیډو د غوږی اوریدونکو درنګ شبیلا په پښتونخوا کې د ماسپخین درې نیمې بجې کېدونکې دي. د بشیر ګواښ نه د دې وخت مهم خبرونه اورو. په پاکستان کې اپوزیشن مسلم لیگ نون ګوند هغه رپورټونه رد کړي دي چې په بنای دوی د اسټابلیشمنت سره په رابطه کې دي او غواړي د خپل مشرانو د راخوش کولو لپاره سره جوړ جاړې وکړي. د دې ګوند یو مشر راجا ظفر الحق بیګا مشال لیډو ته وویل چې دغسې رابطې نه دي شوي او که څوک سره رابطه وکړي په دې اړه خبرې او فکر کولی شي. د امریکې بهرنیو چارو وزارت د سپتمبر په 10مه د پاکستاني طالبانو مشر مفتی نورولی مسعود د نړیوال تحضیر په توګه اعلان کړل. د وزارت په پورنی خبر پاڼه کې راغلي چې نورولی د 2013 کال د جون په میاشت کې د تحریکی طالبان پاکستان د مشر مولانا فضل الله تر وژنې وروسته د هغه ځایناستی ټاکل شو. په دې خبر پاڼه کې د القاعده، داعش، حماس او د فلسطین اسلامي جهادي ولس غړي هم تر هغه ګرځول شوي. د افغانستان سولې علي شورا مشر کریم خلیلی وایي جګړه یوازې د مخالفینو سره په خبرو ختمېدلی شي. هغه نن په کابل کې د محرم په مراسمو کې وویل چې افغان چارواکي لا هم د طالبان سره نیغ په نیغه مذاکراتو ته سترګې کولای. تیره هفته د امریکي ولسمشر ډونالډ ټرمپ اعلان وکړ چې په قطر کې د طالبان سره خبرې ځکه ودرولې دي چې طالبانو د همدې مذاکراتو پر مهال بریدونو ته دوام ورکړی او یو امریکایي پوځ یې وژلی دی. د افغانستان د بدخشان ولایت والی محمد زکریا نن ازادي راډیو ته ویلي چې د کران او منجان ولسوالۍ بیګاله طالبانو نیولې ده. هغه زیاته کړې چې دا کار یې د ځایي ولسي پاتونکو په مرسته کړی. پولیس وسلوالو طالبانو تر اوسه ډېر څه نه دي ویلي. د آسترالیا حکومت تایید کړی چې درې وګړي په ایران کې نیول شوي، په دې کې دوه کسان دوه تابعیت دي. د آسترالیا د بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې ډېر تفصیل نه دی ورکړی، خو ویلي دي چې د دغه بندیانو د کورنیو سره یې همکاري او مرسته روانه ده. مهم خبرونه مور د اوس وخت شوی زموږ د ونیز خبرونه د نړۍ رنگونه د خبرونه ګل ایاز وړاندې کوي.
دا مشال اړې ونیز پروگرام د نړۍ رنگونه کې د خپل کوربه ګل ایاز سلامونه ومنه. هله لرم چې روغ جوړ او آباد به. د نور پروگرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مدرته د نړۍ لره بره معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې هند د جولای په میاشت کې سپوږمۍ جنوبي قطب ته ستوربېړۍ یا لینډر لیږلی وو. تر دې وړاندې د سپوږمۍ دې برخې ته هیڅ ستوربېړۍ نه واستول شوې. دا پروگرام سره سم به هندي ستوربېړۍ له 3,80,000 کیلومتر مزل او 500 ورځو وروسته سپوږمۍ ته ورسېږي. ساینسپوهان باور لري چې د سپوږمۍ په جنوبي قطب کې د سلور عربه کلونو پخوانی تیږي موجود دي. په پیل کې هند ویلي ول چې دغه هیواد د چندریان ستوربېړۍ ماموریت به د سخت کال د جولای له 9 تر 14 پورې پیل شي، خو دا د جولای 28 ته وځنډیده. تر دې وړاندې په پام کې وه چې هند خپل د ستوربېړۍ په اپریل کې واستوي. د هند فضايي تحقیقاتو اداره اسرو وایي د سپوږمۍ د جنوبي قطب لور ته خپل ستوربېړۍ په دې خاطر سو میاشتې د ځنډ ښکار شوه چې د ازمایښت په وخت ځینو ستونزې پکې رامنځته شوې. له دې ماموریت سره به امریکا، روس او چین وروسته هند په نړۍ کې څلورم هیواد شي چې سپوږمۍ ته ستوربېړۍ لیږي. دا لومړی ځل دی چې د هند ستوربېړۍ سپوږمۍ ته استول کیږي. ټاکل شوی ده چې هندي ستوربېړۍ د سپوږمۍ جنوبي قطب ته نږدې ښکته شي. تر اوسه پورې د سپوږمۍ په دې برخه کې هیڅ تجربه نه دي شوې. ساینسپوهان باور لري چې دا سیمه څلور عرب کاله پخوانی ده او ښایي د اټمي انرژي لپاره ارزښتناک مواد پکې موجود دي. تر دې وړاندې ټولې استول شوې ستوربېړۍ د سپوږمۍ د استوا کرښې ته په نږدې سیمه کې ښکته شوې. هند لومړنی ستوربېړۍ چې چندریان یو نومیده په 2008 کال کې فضا ته واستوله، خو یو کال وروسته ورسره رابطه پرې شوه. د امریکا د کالیفورنیا، لاس انجلس او یو سی ایل ای پوهنتونونو د نانو ټیکنالوژي څېړونکو داسې وسیله جوړه کړې چې له واورې څخه برېښنا یا انرژي جوړوي. دا وسیله چې نانو جنریټر نومیږي په هغه سیمو کې چې واورې ډېرې وي د لمریزې انرژي د شیشو ځای ونیسي. د امریکا د کالیفورنیا پوهنتون څېړونکي وایي په سلو کې 10% ځمکه په واورو پوښل شوې او په دغه ځایونو کې نانو جنریټر د لمریز انرژي له پینلو سره یو ځای کېدل او د هوا په هر ډول وضعیت کې ورڅخه برېښنا جوړېدی شي. د دې طرحې یو څېړونکی ریچارډ کارنر وایي دا وسیله به په لرې پرتو سیمو کې نصب کړل شي چې د سیمې د برېښنا اړتیا چې له بیټرۍ ته اړتیا وي پوره کړي. دا جنریټر ډېر ځیرک یا سمارټ دی. د هوا پیژندنې د یوې ادارې په شان درته ویلي چې څومره واوره ورېږي، د باد لوري کوم خواته دی او یا سرعت څومره دی. د دې څېړنې مهمې برخې په نانو انرژي مجله کې خپرې شوې دي. په یو نوي سړنې کې راغلي چې په لسو کې و کسان خپل سمارټ موبایل ټلیفون بغیر نشي پاتې کېدی او یې نشي برداشت کولی. په سروې کې شامل 500 کې 2 کسانو دا هم وی چې ګرځېدو او منډې وهلو پر مهال د موبایل ټلیفون کتو له وجې جوبل کېدو څخه بچ شوي وو. په دې سروې کې د سمارټ موبایل ټلیفون 2000 کاروونکو برخه اخیستې وه. په دې کې 80% تر حد زیات خپل موبایل ټلیفون باندې انحصار کوي. په دې کې 10% داسې خلک وو چې فاسېدو سره سم اول خپل موبایل ټلیفون ګوري. په دې سروې کې شامل د موبایل ټلیفون کاروونکي په ورځ کې تر 3 غنټو پورې فون کاروي چې پکې زیاتره وخت په ټولنیزو رسنیو تیروي. په سروې کې دا خبره معلومه شوې چې د فون تر ټولو زیات استعمال پیغام رسانې لپاره دی. د دې وروسته کال کول او بیا د واتس اپ نمبر دی. د سروې نتیجو تر مخه هر یو صارف په میاشت کې 9 گیگا بایت انټرنیټ کاروي. دا سروې ای او موبایل ادارې کړې ده. د دې ادارې مشر وایي چې ورځ تر بلې سمارټ موبایل ټلیفون استعمال زیاتیږي. د ټکنالوژي کارپوهانو د کمپیوټر داسې چپ تیار کړی چې د معلوماتو آپریشنز رفتار به زر چنده زیات کړي. کارپوهان وایي دا چپ د ساینس په ډګر کې جدید او ډیر مهم موندنه ده او په مستقبل کې ترې ډیره مرسته ترلاسه کیدی شي. دا چپ د برتانیا کمپیوټر جوړونکي نوې ادارې بلو شفټ میموري جوړه کړې ده. په دې کې د ډي این ای او مصنوعي ذهانت په اړه د څېړنو ترڅنګ د نوې قسم دوایانو جوړولو کې هم مرسته ترلاسه کیدی شي. دا چپ په ښارونو کې د گاډو بیروبار، آلودګۍ او د سره تړلي نورو مسلو حل کولو صلاحیت هم لري. د خارونو بنیادی ډانچې کې خوالی او د دې مخنیوي په اړه لارښوونه هم کولی شي. د انډیپندنت ویبپاڼې د راپور تر مخه د دې چپ په مرسته موسمیاتي بدلون په اړه د تحقیق عمل نور هم ښه کېدی شي. د میموري چپ لومړی نمونه یعنی پروتوټایپ وړاندې شوی دی او د دې نتیجې هم ښې وي. د دې چپ په وسیله به کمپیوټر هغه کار په منټو کې کوي چې پرې ګینټو وخت تیروي. په هایپر لوپ ټیکنالوژي کاروونکي کمپنی ورژن هایپر لوپ 1 له سعودي عرب سره د نړۍ تر ټولو لوی هایپر لوپ ټیسټ ټریک جوړولو مایده لاسلیک کړې ده. د سعودي عرب اکنامیک سیټي اتارټي سره مایده کې ټیسټ ټریک ترڅنګ د جدې په شمال کې یو ریسرچ او هایپر لوپ ډیولپمنټ سنټر به هم جوړیږي. په نړۍ کې ورژن هایپر لوپ 1 یوازینۍ کمپنی ده چې د هایپر لوپ ټیکنالوژي کامیابۍ سره کارولې ده. دا کمپنی په موجوده وخت کې له مختلفو هیوادونو، شرکتونو او سرمایه کارو سره د هایپر لوپ ټیکنالوژي په حقیقت کې د لوولو هیله لري. دا وخت د امریکې په میسوري، کولوراډو او ټیکساس ریاستونو نه علاوه هند، سعودي عرب او په متحده عرب اماراتو کې په مختلفو پروژو کار روان کړی دی. ورژن هایپر لوپ 1 د ترانسپورت ټیکنالوژي د هوا په کم دباو ټیوبس کې جوړ فورس د لارې د مسافرو او د سامان وړلو کار کوي. خو دا ډیر زیات تند وي. د دې رفتار په یوه ګنټه کې 1080 کیلومتره وي. دا د های سپیډ ریل ګاډي رفتار نه درې چنده زیات وي. د دې ټکنالوژي په مرسته به د سعودي عرب ریاض ښار نه جدي پورې سفر په 30 منټو کې ترسره کیږي. د دې ترڅنګ له ریاض نه ابوظبي پورې سفر به په 30 منټو کې کیږي چې دا وخت په 2 ګنټو کې ترسره کیږي. اوس د فلمي نړۍ خبرې.
My name is Bond.
Kamita Marion.
¿Y qué ho kya?
¿Y qué hai kya?
¿Y qué hai ka?
Don. په نړیوال باکس افیس کې فلم انجل هاز فالن په دې اونۍ کې په لومړي نمبر دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې د $30 ملیون زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس افیس کې فلم ګډ بوایز په دویم نمبر دی چې د $15 ملیون نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس افیس کې په دریم نمبر فلم دی لاین کینګ دی چې ریکارډ 1.5 ملیون نه زیات کاروبار کړی دی. بلخوا د هند په باکس افیس کې فلم ساهو په لومړي نمبر دی چې د 100 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس افیس کې مشن منګل په دویم نمبر دی چې د 190 کروڑ روپو پونه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس افیس کې په دریم نمبر فلم بٹلا هاوس دی چې د 90 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هالیوډ او برتانیا سینما مشهور اداکار ډینیل ګریک نوې فلم نایفز آوټ لومړی ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې د هالیوډ سینما نور مشهور ستورو هم کار کړی دی. په فلم کې ښودل شوی چې یو وتلې ناول نگار په پرسراره توګه په خپل کور کې مړ وموندل شي. د قتل پلټنې ډینیل کوي او د تحقیقاتو پر مهال له نورو پټو رازونو خبر شي. فلم نایفز آوټ به د نومبر په 20 نمایښ ته فار وړاندې کیږي.
We understand the night of his demise, the family have gathered to celebrate your father's 85th birthday. How was it, by the way?
The party? Pre my dad's death? Oh, it was great.
Ladies and gentlemen, I would like to request that you all stay until the investigation is completed.
What?
Can we ask why? Has something changed?
No.
No, it hasn't changed, or no, we can't ask.
I'm gonna live till I die.
You think one of his family
walls
killed? Is that what you're suggesting?
I'm gonna take the
you all love twisting the knife into one another.
Up your ass.
Oh, very nice.
Matter of fact,
oh my God.
Eat shit. How's that? Eat shit. Eat shit. Eat shit.
Smug smile.
Definitely eat shit.
بالیوډ سینما مشهور اداکار نیکولس کیج نوی فلم رننګ ود ډیول لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا یو اکشن فلم دی. په فلم کې خودل شوی چې یو نړیوال سوداګر دوه کسان پلټون لپاره ولیږي چې معلوم وکړي سرنګ د دوی مال په لار کې غلا شي. دا فلم به د سپتمبر په 6 نمایښ ته پر وړاندې کیږي.
I'm creating a whole new attic. New profits, new markets, the whole shop.
That's the second load now that's been light and overcut.
I'm aware.
This is your territory. It's your responsibility.
So fix it.
You got anything?
It's not good.
Double the task force. We got to get this off the streets. Are you going somewhere?
There are some administrative issues I have to attend to.
Are you happy?
It's a start.
You coming on this next run with me, I cut you in on the end game. All right.
You ready to go?
Did you fix the problem?
So you're a big time player now.
It's a big boat you're rocking.
As long as we've been fighting it, nothing has changed.
Have you lost your mind?
You have gambled. You have lost.
هندی سینما اتونم کپور فلم دی زویا فیکٹر لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا یو مزایا رومانوی او په کرکټ جوړ فلم دی. په فلم کې خود شوی چې سونم کپور د خوشکسمتۍ علامت جوړ شي خو ورسره ډیر ستونزو سره هم مخامخ شي. فلم زویا فیکٹر به د سپتمبر په 6 نمایښ ته پر وړاندې کیږي.
پچیس جون 1983 کپل پاجی کے بوائز نے ورلڈ کپ تو اٹھایا لیکن اس جیت کا اصلی کریڈٹ ان بوائز کو نہیں بلکہ ایک ننھی سی بچی زویا کو جاتا ہے جس کے پیدا ہوتے ہی انڈیا ورلڈ چیمپئن بن گیا.
اس لڑکی کا لق اسے ایک دن بڑی ورلڈ فیمس بنائے گا.
اس دنیا میں مجھ سے اللہ کی کوئی ہے ہی نہیں.
امپورٹنٹ پروجیکٹ ٹیم انڈیا کو ان کے نئے ورلڈ کپ جرسی پہ شوٹ کرنا ہے. Cricket.
India loves him. Lekin kaptan Nikhil Khoda ek baar phir 99 pe out. Phir se unlucky.
The more you practice, the luckier you get.
Zoya Solanki from AWB.
Thode patake bacha ke rakho. Kal jab hum jeet jayenge, kaam aayenge.
Ha, mere jo dad hai na, pichle ek saal se patake bacha ke rakhe hain unhone. Par phodne ka chance hi nahi mil raha.
Ouch.
هندی سینما اداکار اشومان کورانا فلم ڈریم گل با په روانونه کې نمایښ ته پر وړاندې کیږي. دا یو مزایا فلم دی. په دې وروستیو کې اشومان کورانا ته قامی ایوارډ ورکړل شوی وو. فلم ڈریم گل کې اشومان لزان نه جنی جوړ کړی وي او په یو کمپنی کې کار کوي.
تمہاری اماں نے کتنے بکواس کر کے ایک لڑکا پیدا کرو اور تم سیتا بن جاتے ہو, رادھا بن جاتے ہو. تمہیں معلوم نہیں ہے ہم پہ کتنا لون ہے.
آپ بھی تو بلڈ بینک چھوڑ کر ہر ایک بینک سے لون لے رکھو.
جب آئے تیری یاد مڑ کے جاتی نہیں.
صرف مڈل کلاس ہوتے ہی فرسٹ کلاس ہو. کروشے کا کام بھی جانتا ہوں. بیٹھے پر ناشتہ ہو مور بنا سکتا ہوں. ماں بننے کے علاوہ کچھ بھی کر سکتا ہوں. ایک بار ٹرائی کر کے دیکھو ماں بننے کا.
جو آپ کا
ہلو, میں پوجا بول رہی ہوں. کیا ہوا, آواز اچھی نہیں لگی لگی نا.
تیرے لیے دل کا ٹیلی فون ہے بجتا رنگ رنگ رارا رے. ہو میرے دل کا ٹیلی فون ہے بجتا.
پوجا بولت رہی
تو میری ڈریم گرل بن جائے.
کی کرتے ہیں
سائر جی؟
سائر نہیں, سائر.
دونوں الگ الگ ہوتے ہیں کیا؟
آل مین آر ڈاگز.
سمجھ نہ آ رہا ہوں, دلہا بنوں دلہن.
پوجا
غلط جگہ پہنچ لے کے ڈرایا نہ کرو. ڈائریکٹلی نہیں بول سکتے کیا
بیٹا؟ پوجا تو کرنی ہے.
رادھے 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 او رادھے رادھے رادھے.
قدرمن اوریدون کو تاسې د مشال رادیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې معلومات واوریدل. اوس خپل کوربا ګل آیاست اجازه ورکړي. په بل خبرونه کې به له نو معلوماتو سره ستاسې په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پورې خپل وی الله مسپارم.
د نړۍ رنگونو خبرونه تاسو ورې دا اوریدونکو سوخ شوې زمونږ د دویمې ونې خبرونه سباون د خبرونه تاسو د پاره انیسا اجمل جوړ کړه.
اوریدونکو په سباون خبرونه کې د انیسا اجمل سلامونه اومنه. په روانه خبرونه کې د قبایلي سلو د سکولونو د خیبر پښتونخوا د تعلیم محکمې تر لاندې راوستو په اړه د حکومت پر دې اقدام له چارواکو او کارپوهانو سره خبرې کوو. د دې ترڅنګ له یو تکړه ماشوم سره مرکه هم لرو. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي هغه قبایلي ضلع چې له وسلوالو پاکې شوي دي د هغې سکولونه یې د تعلیم صوبایي محکمې تر لاندې راوستي دي. د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی د تعلیم لپاره سلاکار ضیا الله بنګش په دې اړه مشال ریډیو ته وویل چې د پوځي عملیاتو وروسته په مرحله واره توګه د قبایلي ضلعو سکولونه له صوبایي محکمې لاندې راغلي دي. نوموړی زیاتوي له دې ګام سره به د قبایلو تعلیمي ادارې د خیبر پښتونخوا د نورو سکولونو په څیر شي او هڅه کوي چې د هغو سیمو په سکولونو کې ټول بنیادي سهولتونه برابر کړي.
ډېر کم ایریا کم کلیئر شوی دي کې کوم سکول نو هغه ټول محکمه ایجوکیشن ته پوالي شو. څه ایریا د سپاتې دي تاسو ته پته دي چې موږ کوم آی ایم یو کوم وزټ کړو تقریبا 98% سکول خپل هغه وزټ وکړو. 2% هغه ایریا دي چې کوم هغه کلیئر نه شوی نو هغه کلیئر ایریا کې کوم سکول نه دي نو هغه فلال د سویز هغه کلوز دي یا آرمی والا پرتھ دی سب ایریا مطلب آپریشن وجہ یا کلیئر نہیں شو آگا ایریا کلم ہم کلیئر چین آگا ٹول اسکول پیغام متفاولی کی ایون دا سرکاری کالج نہ علاوہ دا کم آرمی سر کم دگی کم کالج دی ماڈل اسکول دی ماڈل کالج نہ دی آگام متا مطلب گورنمنٹ تپاولی اور ٹول یو پروسیس مطابق دا لاسٹ سورج شپیگ میچ تے متیرے کے ندی کے دیر متپاولی اور دا کم ایریاز متپاولی شن ندی تا تقریباً 15,000 مزید استادانو اسامی منظور کے 15,000 مزید ٹیچران ترین وغبدی علاقوں تب مزید
په قبایلي سلو کې استادانو د حکومت داګام ستایل دي. خو وايي چې د قبایلي سلو سکولونو او تعلیمي صورتحال د خیبر پښتونخوا له نورو ضلعو سره ډیر فرق لري. په مومندو کې د استادانو اتحادی یو غړي مرجان علي مومند ویل چې باید حکومت لومړی د قبایلو تعلیمي ادارې او دغې نظام د نورو سیمو په شان قبولو ته پام وکړي.
باندې خوشحاله یو چېر مونږ کوم چې مونږ ورته کیف یو آیو د هغې برابر زمونږ سکولونه شي نو مونږ ډېر زیات خوشحاله یو ځکه چې د انګریز د وخت د دې سکولونو کوم صورت حال دی مکه صورت حال اوس هم دی نو مونږ خو خوشبوینه او چېر ښه کار شو خو چې دا څونه ټایم مونږ ولیږو نو مونږ خو ویل چې مونږ خوشحالي شي کو مونږ به راحت شي کو خو مونږ د تکلیف سره مخ په کار دا دي مونږ او د کیلفي سکولونو کې د ځمکو اسمان فرق دی. زمونږ کمرې د هغې کمرې زمونږ ټیچر د هغې ټیچر لکه دا د نش برابر دی که نه. هغه تاسو ته وویل چې انګریز د وخت هغه دوه کمرې دي هغه بعضې سکولونو کې یو ټیچر دی بعضې کې چې که دوه دي هغه فول یو کې انګیج دی د هغه ځای کم ضرورتونه دي او کم څیز په کار دی نو هغه ته د چا توجه نشته. نو هلته کی پی کې ما زمونږ ټولې مسلې چې کوم دی ځوړندې دي مونږ د کی پی او مونږ د دې سره برابرې نو دې کې د ځمکې اسمان هم را فرق دی هغوی ته لا اوسه پورې زمونږ د صورت حال پته نه لګي.
په جنوبی وزیرستان کې د استادانو اتحادی مشر خان ملک محسود بیا مشال ریډیو ته ویل چې د قبایلي ضلعو د تعلیم صوبایي محکمې تر لاندې راوستو سره به د استادانو د بدلیانو ترقیانو او غیته د تنخواګانو ورکولو طریقه کار هم بدل شي چې دا د قبایلي ضلعو له تعلیمي نظام سره سمون نه خوري.
زه خو دې اقدام باره کې دا وایم کنه دوی دا پاتا کوم حالات دي اده اوسا پر هم نه زوستا دي دا سي علاقې ستاره چې اغا التا اغا کورونا بلډینګونه اوسا پر هم جوړ نه دي کنه. مقصد چې کوم او اغه لوکل خان کې پاتا اغا چلاولو کنه چې پکې تر باندې دارا بیا نه کنه چې اکی پته اوس ګرام پر یو پروګرام یا پایمنټ یو پروګرام جوړ کړي دي. پاتا چې کوم مرجر علاقې دي یوه سره بالکل مطابقت نه لري کنه. لره لره علاقو کې استادان پراته دي نو تاسو خبره ده چې د مرشکو مخشه پروګرام او اغا ډېر ایزي لکه اول سنخه متعلق ده مول سنخه ده فاتا اکثر که بین بنده شوه کنه ساوت که دیر فارلان دیری آده کنه نو ساوت که ده وانا سب دویزن الاوه پا طول ایجنسی که آغه التا بینک نستا نو که بینک نستا اوستاد برا جی تانگ تا برا جی یا با دی خان تا را جی التا با دای تنخا اخلی التا با پا تنخا بانده زای نوی یا با تری تلوس بی التا لگه نو ده سنگ تعلیمی ماحول ده کنه مطلب داره که کومه دا پا فاتا بانده سوی لکو کهی آغا فاتا و سیتل آغه که زمین و آسمان فرق ده
مرجانلی مومند وای په قبلی سلو کې ګڼ سکولونه اوسم روان پراته دي د کمرو استادانو کمی ده او ماشومان د سکولونو له بنیادی سہولتونو نه محروم دي
مثالی لکه څنګه چې ما وویل کانه اول بنیادی چې کم ضرورتونه دي زما سره یو کمره ده او هغه کې 15 کلاس ما کې نه ودی دي او نن په دې اوس چې د سکولونو آزاد شوی دي نو دا د صورت حال ده چې ماشوم ما په منډه ده استاد هم په منډه ده د لاس کې زه په کې نشتا چې زما په باجول کې ما سره 1200 سټوډنټس دي چې پرایمری شته هغه کې ما سره دوه ټیچر دي الته چې کم ماحول ده کم صورت حال ده نو هغه کې معیاري تعلیم چې کم
چارواکی وای په قبایلو کې ړنګې شوی غنی ودانه بیا جوړی کړی دي په ډیرو سیمو کې د استادانو برتیاني هم کړی او په سکولونو کې د تعلیم معیار ښه کول لپاره یو شمیر اقدامات کړی دي خو مرجان علي مومند وای دوی د حکومت داسې هیڅ کارونه نه دي لیدلې او حکومت یوازې اعلانونه کړی دي
صرف د خبرې اورما کیږي چې مونږ دا وکړل مونږ هغه وکړل مونږ دوه ټیچرز برتی کوو او اوسه پورې زما په زړه فاټا کې چې کم ده څلور نیم زره پوسټ دي زما سکولونه په 2002 کې تاسو شوی دي هغه سنکشن دا هغه ټیچر د اوسه پورې هغه ته سټاف ورنکړل شي او هغه ته سټاف څه چې هغه سکولونه واپس دورانې دوه صورت حال کې دي نو حکومت خدا دا هیڅ چې مونږه ایجوکیشن خکو خو که زه دا ووایم چې یاره ایجوکیشن په خرابولو کې د دغه خلکو د دې لاس کې ځکه چې کوم بنیادي کوم څیزونه دي نو د هغې په ځای په اربونو روپۍ راځي د بار ملکونو نه د این جی اوز نه دغه نه په هغې هغه کارونه کېږي هغه ورکشاپې کېږي هغه صرف د افسرانو په عیاشو باندې په دغه باندې چې کوم دی خرڅېږي او هغه دلته چې رارسي نو هغه په که هغه فرنیچر رارسي که هغه بل څه رارسي نو هغه یا کم کار نه کوي د استاد سره او لاندې عملې سره خو هر څوک حساب کتاب کولی شي خو زه هران دایما چې د بیوروکراتو او د افسرانو سره به څوک حساب کتاب کوي ځکه چې 90% دوی غلې دي او 10% مونږ غلې الله دې وکړي چې زمونږ نیتونه مونږ تر دغه خلکو خوش
خان ملک محسود بیاوای په قبایلی سلو کې د پوسی عملیات وروسته پوس ډیر کارونه کړی دی او اوس د فاټا له خبر پښتونخوا سره د شاملې دوروستو د تعلیم په برخه کې نور هم یو شمیر اقدامات کیږي
او جانو په کارونه خو کړی دی کنه خو چې کوم اصلي کارونه دي اوس چې کوم دا داسې سکولونه شته چې په 2013 2012 دغه نه بعد تر 2016 پر ADP کې سکولونه اپګریډ شوي دي یا هغه سکولونه بلډینګونه شوي دي نو هغه اوس ADP کې په امبریلا ADP کې په هغه باندې اوس ورو ورو اپروول کیږي او کار پې روانې دي او ان شاء الله پراګرس روان هم دی تو کا پې دې ملک ان شاء الله هغه چې کومه کمای به شي دا هغه به هم پوره شي
د خبر پختونخوا حکومت وای د قبایلو په سکولونو کې د بنیادی اسانتیاو لپاره 3.8 میلیون روپې لګوي په دې اړه د وزیر اعلی د تعلیمي چارو سلاکار ضیاء الله بنگش وای د پیسې به د صوبې د تعلیمي نظام د سارنې لپاره خپل واک ډلې IMU د سروې مطابق لګول کیږي
نم خو په روان لاین سره زوګي پلانینګ سره مو د دې روان یو نو پلانینګ مطابق مو ټول کوم اکټیویټیز دی هغه کو نو کم بجٹ سے کم دیوان لگی دن ویزا کا ایکسٹرا فضول زیون میں پیسے مونا لگو کہ نا کم جی کی کار شوری بھی اور کم جی کی نیڈ بیس تھے نو آم لگے کو اور کم جی کی بہ پوئی کو سیر زیادہ کہ پیسہ اس لگاؤن ضرورت نشت رہے یا مطلب آسے خرابی کی وہ نو آگا فی الحال مو یا نہ کرو
او اوریدن کو سم د قبایلو لیو تکڑا ماشم سرا مرکا د مومندو محمد سعد مریب سکه د لسم د بورډ په امتحان کې په 1100 کې 1100 نمبر اغستې دي هغه په شبقدر سټوډنټس اکیډمي کې سبق ویلو. محمد سعد د پیښور بورډ د لسم جماعت په لومړیو شلو پوزیشنو کې ولسم نمبر اغسته دی او په مومندو کې یې دا لومړی نمبر جوړیږي. راځئ چې هغه سره مرکه وورو. خانو سعد ډیره ډیره مهرباني چې تاسو موږ له خبرونه کې وخت راکو. سعد تاسو نو اولنې پوښتنه مې دارا کوریدونکو ته وایي چې تاسو څومره نمبر یې اغسته دي اوس په لسم کې؟ امتحان رانیست کېدو خدا سی یو طریقہ چې هغه تاسو کړی دا نور ماشومان نه دا کړی نو هغه په جستا پوزیشن خراغ لید هغه یو طریقہ او خې نور ماشومان ته چې هغه هم هغه طریقې باندې اوچلیږي او بیا سبا یې تاسو په شانډيري نمبر یې واخلي.
کار اوس نه کانس ته ټول کړي خو به دا پرچی نو حل کولو هغه طریقہ دا اصل مین شي نو دې لپاره څنګه چې موږ نیټم یوز کړو نو تاسو نن څنګه کانس دې مدار غسته او پلان نو موږ غسته نو چې کوم طریقې کوم پیټرن هغه څنګه چې میټر کوي ډیر زیات خستا خط پکاري نور سپیډ پکاري دې لیکل تیز واره پکاري.
نو محمد سعد مریب ډیره مننه چې تاسو موږ په خبرونه کې وخت راکو.
جی جی والله نه.
اور دن کو ہم دے سرا زمونگا ننخ پرونہ ختم شوا. تر راتلن کی بل خبرونے پورے درنا اجازت غواڑو. خپل خیال ساتے.